da azadi radio vridunko stremimo se in da se shambe vrasta da sat do mini tada da zora dresa watan vir hijri el mariscal nanda 2019 miladi kal da julai da miash le drishte mi sara barabara da da azadi radio da de sat da muhimo khabaruno da azadi radio muhim khabaruno wabri ارګوای چې له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو یې له واشنگټن د پاکستان د لومړي وزیر سره د امریکا د جمهور رئیس د خبرو په اړه وضاحت او توضیحات غوښتي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازي زلمی خلیزاد نن وویل چې افغانستان ته به نن ورسیږي او د کوسوا صدر اعظم ویلي دي چې دی له سربیا سره خبرو ته تیار دی. پوره خبر نواوري ارګوای چې له ډیپلوماټیکو او دولتي لارو یې له واشنگټن د پاکستان د لومړي وزیر سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د خبرو په اړه صراحت او توضیحات غوښتي دي. دا خبرې نن د جولای په 23مه د جمهوري ریاست په اعلامیه کې شوې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس پرون په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره وکتل. ټرمپ په یوه خبري کنفرانس کې د افغانستان د وضعیت په اړه د یوه خبریال په ځواب کې وویل ته وایز نه غواړم چې لس میلیونه انسانان ووژنم، کنه زه د افغانستان لپاره داسې پلانونه لرم چې که یې وغواړم جګړه هلته وګټم قطعا لس ورځې وخت غواړي. په لس ورځو کې به افغانستان د ځمکې له مخه پاک کړم. د ډونالډ ټرمپ د دې څرګندونو په وړاندې په غبرګون کې د ارګ په اعلامیه کې راغلي چې د سولې لپاره د امریکا د همکارۍ ملاتړ کوي، خو د افغانستان سیاسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشرانو په ناستو کې او د افغانانو د زعامت له حضوره پرته نشي ټاکل کېدلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خاص استازی زلمی خلیلزاد به نن کابل ته ورسیږي. دا د افغانستان د سولې لپاره د هغه د اتم رسمي سفر پیل دی. خلیلزاد به د اګست تر لومړۍ نیټې په دې دوره کې قطر ته هم لاړ سي. هغه پر ټویټر لیکلي چې د داسې دوامدارې سولې پر ټینګولو به غور کوي چې د جګړې پای وي، ضمانت وکړي چې تروریستان به بیا د افغانستان له خاورې امریکا نه تهدیدوي او د هغو قربانیانو درناوی به پکې وشي چې امریکایانو او افغانانو ورکړی دي. خلیلزاد به په کابل کې د افغانستان د حکومت له چارواکو سره د سولې د پروسې په راتلونکو پړاوونو خبرې او مشوره کوي. د افغانستان لپاره د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد نن په یو بل ټویټ کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د کتنې په اړه لیکلي چې د امریکا جمهور رئیس په دغه کتنه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه هیڅ مسؤلانه پوځي حل نه لري او په دغه هیواد کې سوله باید د سیاسي جوړجاړي په مرسته راسي. د خلیلزاد په لیکنه د پاکستان صدر اعظم له امریکا سره ژمنه کړې چې سولې ته به ټوله هڅه وکړي. عمران خان په درې ورځني سفر امریکا ته تللی و. په غزنی کې چارواکي وایي چې په یو موټر کې چې بمی چاودونکي مواد ځای پر ځای سوي وو نیول سوی دی. د غزنی د چارواکو په وینا دغه موټر د ګیرو په ولسوالۍ کې تخریب سوی او له دغه موټر سره درې تنه چې غوښتل یې انتحاري حمله وکړي هم نیول سوي دي. د غزنی د والي ویاند نن د ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو غوښتل چې دغه موټر د غزنی ښار ته راولېږدوي او هلته یې چاودنه وکړي. د غزنی د والی ویاند ویلی دی چې دغه موټر او درې کسان چې د انتحاري حمله پلان درلودل د ګیرو ولسوالۍ د مزار په سیمه کې نیول شوی دي. وسوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په غزنی کې څه موده مخکې د غزنی په ښار کې چاودنه وسوه چې د ښوونځي ډېر شمېر زده کوونکي پکې زخمیانه ووژل سو. د کوسوو صدر اعظم چې له کاره استعفا کړي وایي له سربیا سره خبرو ته تیار دی، خو یوازې په دې شرط چې که بلګراد د کوسوو خاورې ته نږدې د سربتوکمه سیمې د جوړېدو لپاره له هڅو لاس واخلي. راموش ردینای پرون دا خبرې د ازادي راډیو او ازادي اروپا له خبریال سره په مرکه کې کړي دي. هغه ویلي چې موږ د خبرو مخالفت نه لرو، په هر کچه چې وي او په هر وخت کې چې وي کوسوو به خپل حق ادا کوي. راموش ردینای د 2018 میلادي کال په سپتمبر کې د صدارت پر چوکۍ په کار پیل وکړ. هغه تیره اونۍ استعفا وکړه ځکه په حق کې د بشري حقونو یوې محکمې له 1998 تر 1999 میلادي کاله په کوسوا کې د کورنۍ جګړې پر مهال په جنګي جنایتونو کې په لاس درلودلو مشکوک اعلان کړ. راموش ردینای ویل دی غوره ګڼي چې د یوه وګړي په توګه محکمې ته حاضر سي، نه د یوه ولس د صدر اعظم په توګه. دی وای ما دوه واری مخکې هم خپل معصومیت ثابت کړی دی او له دې امله ما پریکړه کړې چې زه به حق ته ځم او محکمې ته به حاضرېږم. د کوسوا په شمال کې چې 1,900,000 وګړي لري 500,000 سربان وسی. او د جنوبی کوریا جټ الوتکو د روسیې پر پوځي الوتکو د دې لپاره چې د جنوبی کوریا فضایي حریم ته ورننوتي وي د خبرداري لپاره ډزې کړي دي. رویټرز خبري اژانس دا خبر د کوریا د ملي دفاع وزارت د چارواکو په حواله خپور کړی دی. د چارواکو په وینا د روسیې جټ الوتکې نن د سهار د ختیځ سمندرګي پر فضا الوتې او د دوی حریم ته ورننوتي وي، خو د روسیې د دفاع وزارت دا خبر رد کړی چې ستراتیژیکي بم غورځوونکي الوتکې د جنوبي کوریا پر فضایي حریم تیرې شوې دي. روسیه د جنوبی کوریا پر هوایی ځواک تور پوری کړی چې الوتکو یې خطرناک مانورونه کړي او د دوی الوتکو ته یې بې ځایه تهدید پیش کړی دی.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، آرامه او راحت اوسئ. د دې اونۍ د ځوان فکر خبرونې ته تاسو ته ښه راغلاست وایو په دې هیله چې ښه اونۍ مو تېره کړې وي تر دې دمه او ښې ورځې او شپې ولرئ. د دې اونۍ په دې خبرونه کې، یعنی د ځوان فکر په خبرونه کې، په یوه بله جلا موضوع باندې بحث لرو. البته نن پروګرام مو لږ متفاوت دی، یعنی د نورو پروګرامونو په او پیر سره نن په برنامه کې لومړی سر کې، یعنی پروګرام په دوه برخو ویشل شوی ده. په لومړی سر کې به په افغانستان کې د سولې موضوع ته یو اړینه موضوع ده او موږ تاسو هر ورځ په دې مسایلو باندې خبرې کوو، په دې باندې بحث کوو. او همدارنګه وروسته په خبرونه کې بل قدرمنه میلمنه، یو افغانه تکړه فعاله نجلۍ چې هغه د نقاشۍ په برخه کې فعالیت کوي، هغه به هم را سره په پروګرام کې ووسی. خو د پروګرام په لومړی سر کې یا په لومړی برخه کې مکسره د افغانستان د ولسی د سولې د ولسی کاروان مشر اقبال خیبر صاحب په پروګرام کې را سره دوی یادونه وکوم چې نږدې یو نیم کال کېږي په افغانستان کې د افغانستان د مرکز سربیره، یعنی د کابل سربیره، په ګڼو ولایتونو کې خلکو ته د سولې غږ رسولای او په دې برخه کې فعالیتونه پیل کړي دي. له دوی سره په دې برخه کې ګڼ ځوانان، فعال ځوانان هم دي، هغوی ورسره فعالیت کوي. له دوی نه اورو چې په دې برخه کې د دوی دغه هڅې څومره رنګ راوړی ده او څومره اغیز درلود، تر چا پورې دا غږ رسولی ده، او که هغه حکومت اوسي، که خلک اوسي، همدارنګ مخالفین، هغوی ورسره څه مسایل شریک کړي دي او څه ورته ویلي، ژمنې له دوی سره څه وي، د خلکو دردونه یا د هغوی کوم کسان چې دوی سره دي، هغوی په دې برخه کې څه ویناوي لري. په دې مسایل باندې په ټولو باندې بحث کوو. خو د خبرونې په دې برخه کې به زه تاسو ته د خبرونې د اړیکو شمیرې وایم چې تاسو کولی شئ د خبرونې په لړ کې له موږ سره اړیکه ونیسئ، خپل وړاندیزونه، انتقادونه، سوالونه، نظریات له موږ سره شریک کړئ. د خبرونې د اړیکو شمیرې دي 0999 40 43، همدارنګه 0999 40 55. په دې شمیرو باندې تاسو کولای سئ موږ سره اړیکه ونیسئ او ازادي راډیو واورئ. خیبر صاحب، ستړي مسئ پروګرام ته، او دا به راته ووایئ چې نن د کابل راغلي یاستئ که کوم ولایت نه دلته یاستئ، که کوم ولایت کې تر دې دمه فعالیتونه درلودل، په دې اړه په ټول کې معلومات راکړئ.
مننه، ژوندي اوسئ. تاسو ته، ازادي راډیو ټول ګروپ ته، او قدرمنو اوریدونکو ته، ځپل سو هیوادوالو ته د زړه له تله درنښت او سلامونه وړاندې کوم. له کندهار او هلمند هغو علاقو ته تللی وو د مساکله له سفر نه وروسته، نو درې څلور ورځې شوې چې کابل ته راغلی یو.
خبر صاحب، راته وایي چې تر دې دمه دغه تقریبا یو نیم کال کېږي نور ستاسو د سولې په اړه له تاسو سره نورو ځوانانو هم دغه فعالیتونه پیل کړي دي. راته وایي چې په دغه ګروپ کې یا په دغه ډله کې چې تاسو هر ورځ اعتراضونه لرئ، ځي سفرونه کوئ، بیلابیل متفاوت حرکتونه کوئ د سولې په اړه، څومره کسان در سره فعالیت کوي او له کومو ولایتونو نه دي، او بالاخره هاتي مشیر ورسېدي؟
د سولې ولسی حرکت خو نږدې 15 میاشتې سوې، او وجه یې همدا په هیواد کې د وینو رودونه و، د سرونو ریبلو، د اندامونو ټوټه ټوټه کېدل، غربت، یتیمان، کونډې، بد ورځ، له دغه ګرومه دا حرکت راوزېږېده چې د هیواد یویشتو ولایتو ته مو سفرونه وکړل، درشپېته ولسوالۍ ته مو سفرونه وکړل، او په لکونو انسانانو افغانانو سره مو له نږدې ولیدله او د هغوی تاثرات مو راټول کړل. په ګروپ کې اوس خو نو نږدې په دیارلسو ولایتو کې شوراګانې لرو، په یویشتو ولایتو کې ته به انشاءالله ورسو. وړ مورز مو همدلته نږدې 48 د حرکت مشران ټول کابل ته راغوښتي وو چې هغوی ته همدا وظیفه ورکړل سوه چې په پاتو ولایتو کې باید شوراګانې جوړې کړو او یو څه سیستماتیک مخته ولاړ سو. د افغانستان د سولې مسأله ورځ تر بلې پیچلې کوي او موږ مجبور یو چې یو سیستم ورته جوړ کړو. موږ مخکې فکر کاوه چې یوازې په یو معمولي حرکت یا په یو لوی لاریون چې له هلمند تر کابل سو په دې ترتیب د ټولې دنیا پام راواوړي او ژر به دا مسأله حل کړي، خو د افغانستان مسأله اوس چې دننه ورننه وتلو ډېر زیات بودونه لري، ډېرې زیاتې خواوې لري او ډېر زیات مشکلات شته، نو مجبور یو چې په حوصله مندۍ کار ورته وکړو. نو اوس هم لګیا یو په همدې شي چې سیستماتیک سي، او دا وخت خو هغه دی د یویشتو ولایتو خلک راسره شته، کوشش کوو چې په نږدې دوو درو میاشتو کې ټولو ولایتو ته خپلې هڅې ورسوو.
خیبر صاحب، تاسو سره ماشومان هم دي په دې ګروپ کې؟ فکر کوم چې یو ماشوم دی یا دوه. د هغوی په اړه مې یو څه معلومات راته راکوي. هغوی اوس خپل کورونو ته بېرته ګرځېدلي دي، ستانه سوي دي که نه؟ اوس هم له تاسو سره دي او د هغوی درد څه و؟
موږ خو ټول همیشه یو ځای نه یو سره. دا کسان کله کله چې یو داسې سفر وي چې هلته د سر نه تېرېدل وي او هلته سر په لاس کې نیولې، بیا موږ دغه یو ګروپ سرتیری ګروپ لرو چې هغوی دا منلې ده که موږ تلپ هم سو هم وژل سو د افغانستان لپاره پروا نه کوي. چې په هغه کې دا حکمت جان د غزنی څخه هغه هم را سره دی، نو مساکلات په سفر کې هم ده ویل چې زه هم باید ولاړ سم، ځکه دا سفرونه له خطرونو ډک وي، د ماینونو له خطرونو، د مخامخ ویشتلو، د بمباریو، د دې ټولو خطرونو سره ملي. نو په هغه ګروپ کې هم را سره و. نو کله چې داسې خطرناک تحرکات کوو او په هغه کې مرګ او ژوبله مخته پرتی، بیا زموږ هماغه سرتیری کسان را مخکې کوو. کنه نور په خپلو کورونو کې دي، خپل درس وایي. حکمت الله جان خپل عمل ته مو په خصوصي لیسه کې شامل کړی دی چې درس وایي، سبق وایي، او هم به په خپل دغه سن کې د وطن لپاره کار کوي، مبارزه وکړي، او تر ټولو بهترینه مبارزه یې دا ده چې ښه درس وایي.
بالکل. دا خو طبعا په افغانستان کې د افغانستان ټول وګړي د سولې لپاره کار کوي او دا یې مکلفیت دی چې په دې برخه کې کار وکړه. هغوی هر د دغه ګروپ د تاسو د دغه ډلې هر غړی ځان ته یو درد لري. د حکمت په اړه راته ووایي چې د حکمت د کورنۍ غم یا درد څه دی؟
دغه ګروپ چې موږ له هلمند را روان شو او دا په لاره کې را سره یو ځای شول، هر یو یو کیسه لري. ځینې خو یې بیخي روحاني انسانان دي او د افغانستان د مازلې حل یې د همدغه ګروپ سره یو ځای کېدو کې باله. او حکمت الله جان خو نو مور یې د هوان په برید کې شهیده سوه او د یو پلار په کور کې یوازې پاتې سوله. بیا چې کله د حرکت را شروع سو په لاره کې د همدغه درد له امله چې په کور کې یوازې سو، د مور درد یې ولید، د جنگ څخه نږدې متضرر سو، نو بیا به ده ویل چې په همدې هدف را روان سوم چې بل مور ونه وژل سي، بل ماشوم زما په شان بې موره نه شي او بې اسرې نه شي، نو ځکه را سره سو چې تر اوسه پورې په همدغه برخه کې را سره دی.
خیبر صاحب، دا راته ووایي څو موده مخکې د تاسو په شمول د تاسو ملګري، یعنی معلوم نه و چې چیرې تللی او بالاخره به دا معلوم سو راپورونه چې موږ تاسو سره کومه اړیکې وي او خلکو ته مو راپورونه ورسول، ته به هغه معلومات خپاره سول. د هغه سفر په اړه که لنډه کیسه راته وکړي، تاسو طالبان ته ورغلی، هغوی تاسو ته څه ویلي او څو ورځې هیڅ لا تاسو درک معلوم نه و، دا ولي؟
زموږ عمومي پروګرام خدا دی چې د افغانستان جګړه موږ په درې اړخونو کې درې اړخونه دي چې لګیا دي، یو طالبان دي، بل افغان دولت ته، یو بل نړیواله ټولنه ده. په تیر یو کال کې مو د افغان لوري سره وکتل، ولسمشر کوڅې ته راووت راته او نړیوالې ټولنې دروازې مو مورټه کولې، یوازې طالبان پاته وو. دوی ادرس راته نه ښوده، مختلفو ادرسونو ته ورغلو خو ناظرې دل د خبرو لپاره. نو بیا مجبور سو مساکلات ته ور روان سو، باوجود د دې چې دوی اجازه نه ور تر کړې. خو زموږ مجبوریت هم دا و، ځکه د خلکو په ذهنو کې پوښتنه وه چې تاسو طالب ته ولې نه ورځئ، ایا ویره ځینې لرئ؟ که ویره لرئ، دا تحریک د افغانستان ژغورنه نه شي کولای. او که ویره نه لرئ، نو خامخا یا پروژه است یا د یو بل چا په لاس جوړ سوې ډله ده چې ویره ځینې لرئ. نو دغه پوښتنې په عامه ذهنونو کې وې، نو ځکه مو وویل. او بل دا چې موږ ژمنه کړې وه چې د وطن ګوټ ګوټ ته باید لاړ سو، هر ځای چې ولس وي هلته باید ځان ورورسو. نو د همدې لپاره د دوی لوري ته روان سو او څلور شپې مو ورسره وکړلې. موږ په پیل کې داسې انګېرله چې د ډنډې غوري په ډول برخورد به راسره وکړي، لرګي به یې تیار کړي، وهلو ډبولو بېعزتي به راته ورسوي، خو هغسې نه وو. په د تیر یو کال کې په طالبانو کې بدلون راغلی وو، مخکې له مخکې یو ګروپ تیار کړی چې جنګي ماحول کې حداقل د خبرو اترو طرز یې زده وو او کوشش کړی چې داسې اشخاص را مخته کړي. نو له هغوی سره ولاړلو د دوی سیمې ته. په درېیمه ورځ مو له دوی سره راسن خبرې وکړلې، هلته مو له عامو طالبانو سره ولیدلې او موږ غوښتل چې هم طالبان هم ووینو، د هغوی ذهنیت هم وپوښتو او دا معلومه کړو چې بدلون راتلی شي که نه شي راتلی. نو څو نتیجو ته ورسېدلو، که راشه درشه هغو سیمو ته وي، هلته هغه ولس چې له معلوماتو نه لرې پاتې کړل سوی دی، قصدن اقتصادي وضعیت انتهایی خراب دی او یوازې یو لوری ورته ورکول سوی دی، یوازې معمولي معلومات ورته ورکول سوی او په همغه واسطه دا ولس برمته کړی او ذهن یې په همغه معمولي معلومات ور مصروف کړي دي. دې خلکو ته ورتګ په کار دی که نه یې دې خلکو سره جفا مو کړې ده. په یوویشتمه پېړۍ کې مو دومره شاته پرې ایښي دي او په ځانګړي ډول د سولې ولسي حرکت مسؤلیت دا دی چې چیرې بد ورځي، چیرې جبر و ظلم سوی، چیرې فقر، هلته باید ورشي د هغوی آواز راپورته کړي. چې ورغلو هغه هر څه مو له نږدې څخه ولیدل، د خلکو انتهایی بد ژوند، انتهایی غربت، انتهایی بېوزلي، انتهایی مایوسي، ناهیلي، دا ټول مو له نږدې څخه ولیدل. او بل له طالبانو سره مو مخامخ خبرې وکړلې چې دا پوښتنې د خلکو په ذهن کې هم حل سولې چې موږ ویره نه لرو له چانه، ولس ولې باید وویرېږي؟ په دې وطن کې 1.5 میلیونه ولس پروت دی او دا 1.5 میلیونه له 3-4 لکه طالبانو، له 3-4 لکه دولت او یو څه بهرنیانو او ولس ته هم دا روحیه ورکول پکار دي چې که تاسو وغوښتل د افغانستان وضعیت بدلولی سي. ځکه تاسو ویلی دی، په خوا تاسو راته ویلی دی چې د خدای زور او د ولس زور څوک نه لري، نو ځکه باید تاسو خپل زور ته ورسیږئ. نو طالبانو سره مخامخ خبرې وکړلې، نږدې 3 ساعته مو خبرې ورسره وکړلې. په اوله برخه کې دوی مشوش چې پوښتنې درلودلې زموږ په ارتباط، 10 پوښتنې مطرح کړلې چې دوی ته غلط معلومات زموږ په ارتباط رسېدلي وو او غلط معلومات ورته رسول سوي وو، هغه مو ترمنځ مطرح کړي. ورسته مو خپلې غوښتنې، زموږ اوله غوښتنه دا وه چې هغه کوم دلیل دی چې تاسو موږ خپل ولس ته نه ور پرېږدئ؟ د مساکلا ولس او د لشکرګاه ولس زموږ لپاره یو ولس دی، هلته چې د هغوی درد پورته کوو، غم یې پورته کوو. په مساکلا کې هم د ولس درد او غم باید راپورته کړو. د دې لپاره تر اوسه دوی راته ځواب نه لري او زه فکر کوم چې دوی نه غواړي د دوی د سیمې درد پورته شي او د دوی د سیمې هغه بده ورځ تر نړیوالو ورسیږي، خو موږ بیا غواړو، ځکه هلته تر ټولو بده ورځ تېره سوې ده. اوس هم بده ورځ ده، روزانه بمبارۍ دي، چاپی دي، وژنې دي. نو دا شریکول په کار دي. نو اوس مو په دغه ارتباط بحث دی ورسره چې موږ ته به اجازه راکوي. او دوهمه خبره دا وه چې چې موږ باید د نورو ټولنو په توپیر په افغانستان کې موږ یوازې د سولې لپاره کار کړی دی او په دې یو کال کې د حرکت سره سم مو هغه د نړیواله توجه سیمه ییزه توجه ملي توجه را اړولې ده او د سولې بحث روان دی. نو طالبان باید موږ ته بلنه راکړي قطر ته که رښتیا له سوچه ول سره کتل غواړي او دوی سبا هغه شک چې ولس پرې لري هغه ایسته کول غواړي باید موږ ته بلنه راکړي او موږ ډېر واضح خبرې ورسره وکړو. حال دا چې زموږ پر ځای له داسې افرادو اشخاص سره خبرې کوي چې هغه تر اوسه په زرعي موټرو کې ګرځي، هغه د سیمنټي دیوالونو شاته ژوند کوي، هغه د باندې له خلکو سره هیڅ ارتباط له ډاره نه لري. نو هغوی به مؤثر تمام وي او که هغه چې سیمنټي دیوالونو پر ځای ولس په منځ کې خپل ځای پیدا کړی دی.
بالکل، د مذاکراتو د افغان حکومت سره د طالبانو مذاکرات یوه لړۍ ده، بل کېږي تحلیلګران په دې اړه یو ډول دا ښیي چې د ولس له لارې به له حکومت سره خبرې کېږي. او د تاسو غوښتنه دا ده چې په قطر کې له تاسو ته بلنه درکړل شي او تاسو ملاړ شئ خبرې وکړئ تر څو د ولس درد هغوی ته ورسوي، ځکه تاسو بېلابېلو ولسوالیو ته تللي یي، هلته مو خلکو سره خبرې کړي دي. خیبر صاحب، دغه سفر کې تاسو اوس کیسه یې وکړله، دغه طالبانو سره لیدو کاته په کومه کچه دا طالبان په کومه کچه وکړه؟
دا خود دوی په وینا موږ هم دا پوښتنه وکړه چې په کومه کچه خبرې کو. چې موږ زموږ مشرتابه ټاکلی یو نږدې لس کسانو، یو پلاوی په ډول و چې د سیمې لوړ پوړي چارواکي ګمارلي وو او زموږ خبرې له مرکز سره وصلولې او زموږ خبرې ثبت کړلې تر مرکز پورې ورسولې، وی لیکلې تر مرکز پورې ورسولې، خو زموږ د غوښتنو په ارتباط مرکز تر اوسه ځواب نه دی راکړی. د څو وخته کېږي چې خپله د قطر له دفتر سره مو، خپله له سویل شاین سره مو کوشش کړی ارتباط ټینګ کړو، لا هم هغه ډول چې زموږ غوښتنه ده چې حداقل موږ ولس یو، د افغانستان ولس یو، بیخي خپله باید ارتباط ونیسي چې په دې وطن کې ګوره، باوجود د دې چې طالبان هم افغانان دي، افغان حکومت هم افغانان دي، سر دې چې دوی افغانان دي، د دوی په ارتباط دلته چې څه بهرنۍ کمپنۍ دي، بهرنۍ سفارتونه دي، هغوی خپله زنګ وهي، سړی ایران سي چې هغه اصلي مالکان دي که دا خلک اصلي مالکان دي، دوی باید پوښتنه وکړي. فرضاً د مساکلات څخه راګرځو، اول بهرنۍ کمپنۍ زنګونه وایي چې څه کیسه وه، ملل متحد زنګ وایي چې څه کیسه وه، افغان حکومت چوپي، خپله د طالب سره چې وروسته هغه کومې غوښتنې مو ورته وړاندې کړي تر اوسه پرې چوپي، سړی ایران سي چې دغه یې مالکان دي که هغه مالکان دي.
د تاسو له نظره ولې تاسو نه پوښتنه نه کېږي، ولې له تاسو سره اړیکه نه نیول کېږي؟
زه فکر کوم چې تر کاسې لاندې کاسه سته. موږ د افغانستان مازله یو مخ حلول غواړو، په جګړه کې بله جګړه کرل نه غواړو، یو مخ د روان وضعیت بدلول غواړو، یو مخ د بهرنیانو له افغانستانه استل غواړو، یو مخ یو بهترین قوي نظام جوړول غواړو، یو مخ د ګاونډیانو له غلامۍ ځان خلاصول غواړو. خو زه فکر کوم چې په دې دواړو ډلو کې هغه خلوص نسته لکه د افغانستان په ولس کې چېسته، نو ځکه ویره لري چې موږ سره وګوري، او دوی چاره نه لري، دوی باید را سره وګوري او دوی باید زموږ خبره واوري، او که وانه وري که سبا سوله هم وسی دوی به آرام نه وي، ځکه دوی د افغانستان د سوچه ولس له اصلي کتلې سره نه دي کتلي.
مننه خیبر صاحب، بس ته ادامه ورکو او روڅې د ټلیفون په لیکه باندې. کوچای صاحب، اباسین کوچای، ستړي مسي، وخت مو په خیر.
غوري هغه د هغه میلمنه مې پوښتنه دا ده چې تاسو هغه ته لاړئ مساکلات، تاسو څه غوښتنې وکړې او تاسو ته یې څه وویل؟ او بله دا ده چې تاسو ته دغه خرڅ و خوراک څوک درکوي چې دا تاسو ولایتو ته ځئ، ولسوالۍ ته ځئ، دا خرڅ و خوراک تاسو ته څوک برابروي؟
مننه. تاسو له کومه ځای اړیکه نیولې؟
اباسین کوچای مانا چرسیانا.
مانا نزوان دیوسی خیبر صاحب پوښتنه
ډیر زیاته مننه کوچی صاحب ډیر زبردست پوښتنه مساکلات ولاړو اوله پوښتنه هم دا و چې موږ باید د افغانستان هر ګوښ ته اجازه ولرو هلته ولاړ سو بل دا و چې څو اوربند و نسی وینه درېدل و نه درېږي لکه اوس چې ډیره بده وینه روانه ده په ټولو ولایتو کې موږ به باور پیدا نه کړو چې تاسو سوله کوئ که یوازې افغانان تیر باسئ ټول لوري د اوربند غوښتنه مو ورته تازه کړله د بین الافغاني خبرو تر هغو چې تاسو خبرې سره ونه کوئ دا مازله څنګه حل کوئ د جنګ لوري یاست یو لوری دولت دی بل لوری طالب دی که امریکایانو تاسو خبرې کوئ دا لوری صرف نظر ګرځوي مسله نه حل کیږي عینن لکه د 2001 کال قصه چې تاسو صرف نظر سوئ بیرته جګړه شروع شوه او درېیمه خبره دا ده چې تاسو به په ګډ حکومت سلا کوئ او څلورمه دا ده چې د بهرنیانو د وتلو یو دقیق واضح مهالویش به ټاکئ دا مو هغه عمومي غوښتنې وي ورته او نور د خرڅ خوراک په ارتباط موږ ګرځندوی ټیم فقط اته کسان یو چاته کسان موږ په ولایتونو باندې ګرځو نور په ولایتو کې د ولایتو خپل خلک دي چې هغوی خپل خرڅ خوراک خپل شوراګانې په خپلو ولایتو کې لري او زموږ خرڅ خوراک معمولا هغه کسان او خپله په مرکز کې درې څلور کسان دي چې زموږ خرڅ خوراک راپوره کوي او ډیری وخت یې له کورنۍ پوره کوو چې په وروستیو کې موږ مجبور سو د دې لپاره چې د حرکت ژوندی وساتو خپل جایدادونه مو ورته خرڅ کړل خپل دوکانونه مو ورته خرڅ کړل خپل کلینیکونه مو ورته خرڅ کړل چې په دې حساس وخت کې خدای مکړه غږ چوپ پات نه شي خو ضرورت ورته لرو پیسو ته ضرورت لرو تجاران باید مرسته وکړي که څومره ډېرې پیسې راتراسي هغومره به دا تحریک لوړ شي هغومره به غږ اوچت وساتل شي خو له بده مرغه په دې برخه کې زموږ سره ډېر بد چلند کېږي د مختلف په کمپنۍ له لوري فرزن که یو تجار ته موږ ورځو چې مرسته وکړي بیا هغوی ته زیګنال رسیدلی چې د خلکو سره مرسته مه کوئ هم د طالب له لوري زیګنال ترلاسه کړي هم له نورو مختلفو لورو څخه او کوشش کیږي له ټولو لورو څخه چې موږ غریبان وساتي او په دغه ترتیب مو ملاماته کړي خو موږ خپل ملګرو ته تربیه ورکړې ده چې په شلومبو ډوډۍ چلوو هم په پښو ګرځو هم دا تحریک به رواني او دا ژغ به رسوو ان شاء الله
مننه قاری صاحب سلام وخت مو په خیر
بلې روزا جی خوري سلامونه تاسو څنګه کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته ستاسو درانه مېلمه خیبر صاحب
علیکم سلام ښه راغلاست خبرونه ته پښتون صاحب تاسو راته وایي چې د نن تاسو په زابل کې اوسېږئ زابل کې امنیتي وضعیت څنګه دی بالکل بالکل تاسو هم غواړئ چې د زابل یم نو د ما فکر کې همداسې ناست تاسو په زابل ښه
هغه
کوي پښتون صاحب هلته څنګه دی په
خدای تعالی د خیبر انډیوالانو د ملګرو سمتونه قبول کړي صلح یو الهي قرآني حکم دی انشاءاللہ دوی کړنې ستاسو سره څنګه وي داسې او دوی څومره وسلې تلې واله وه خلک وایي چې انشاءب تاسو په دغه مابین کښې شوي دي کوم ونلي دی او جواب تاسو سره
مننه پښتون صاحب کور ودان همیشه وخت اړیکه نیسئ نظریات سوالونه وړاندې کوئ کور ودان
ډېر زیاته مننه پښتون صاحب جوزجان ته به م انشاءالله درځو خامخا به درځو ژمنه مو کړې ده خدای دې سوله زر راولي کله سول مخکې سو که وروسته سو خو انشاءالله درځو به او مساکلاته چې ولاړو زموږ او د دوی خبرې چې شروع سوې هم انجینستل سر وکړي، دا د دې معنا چې سولې ته دوی لیوالتیا لري. او دوی هم همدا ویل چې موږ دوه کړکۍ ساتو، هم د جنګ کړکۍ هم د سولې کړکۍ، چې هره کړکۍ ماسره او په همغه به مخته ځو او خپل اهداف به ترلاسه کوو. نو د دوی په وجود کې دا بدلون راغلی دی چې سولې ته کښېنستل او سولې لپاره یا دی ځانګړی دفتر په قطر کې جوړ کړی. دا د دې نمایندګي کوي چې دوی هم له دې وضعیت څخه نور په تنګ دي، نو ځکه یو بل حل ته ورمخته کیږي. خو په سیمه ییزه کچه یو تشویش ډیر د پام وړ دی چې دا همیشه دلته له ټولو لورو سره له نړیوالو بنسټونو سره هم شریک کړی دی چې هلته په سیمه کې طالب قمندانانو سیمه ییز خلک په ډیرو کمو معلوماتو ساتلی دي. فرضاً ځینې طالبانو سره چې موږ پاتې کېدلو هغوی راته ویل چې تاسو ډیر بد خلک یاست او بد په دې یاست چې تاسو سوله غواړئ، که سوله راغله جهاد درېږي، که جهاد ودرېد موږ بیا نه شهیدانېږو، چې شهیدان نه سو موږ جنت ته نه ځو، نو تاسو زموږ څخه جنت اخلئ. چې دا ډیر خطرناک و، یوازې خو جنت ته لار له نورې ډېرې زیاتې لارې دي چې جنت ته تللی سو. نو د دغه په دغه برخه کې هغو سیمه ییزو طالبانو ته سخت قوي تبلیغات سوي دي او د دوی د روحیاتو د ژوندي ساتلو لپاره یې هم ډیر سیستماتیک پروګرامونه ورته طرحه کړي دي. نو که د دوی ذهنونه ونه مینځل سي او واقعي دیني معلومات ورته ونه رسیږي او نورې د جنت لارې هم ورته واضح نسي، نو دا یوازې په دغه روحیه د افغانستان ماحول ته زیان رسولای شي. که نن دا ډلې سبا بله ډله راځي، هغه هم بیا ترې سوء استفاده کولای شي، چې د دوی د ذهنیت د مینځلو لپاره لازمه ده چې موږ ورته له مختلفو لارو معلومات ورته ورسوو، د جنت نورې لارې واضح کړو او د انسانیت نورې لارې واضح کړو، چې دا خپل یو خطرناک حالت دی. نو موږ هم همدا وایو، زموږ تاکید په دې دی چې موږ باید د طالب تر واک لاندې سیمو ته هم لاړ شو او هلته دنیا د دوی مخ ته ورړو، ځکه موږ داسې کسان ولیدل خپل په تیزنی کې چې دوی د تیزنی له درې څخه د تیزنی بازار ته لا نه و راغلي. او په دې کې ځینې کسان لا داسې وو چې موږ به ورته ویل چې موږ ګوره یوویشت ولایتونو کې ګرځېدلي یو، بده ورځ رامعلومه ده. دوی به بیا په تقابل کې راته ویل چې زن تر لشکرګاه تللی یم، یعنی لشکرګاه ته تګ دوی ته ډېر لوړ څه ښکارېدله.
بالاخره خیبر صاحب، تاسو راته ووایئ چې هغلته کله ورغلی، د پښتون صاحب دا پوښتنه وه، هلته چې تاسو ورغلی خلکو کې دغه روحیه د سولې څه ډول وه، او تاسو چې ورسره خبرې کوئ د کول د هغوی جوابونه تاسو ته څه وه؟
په خلکو کې خلک تنگ دي له حالت څخه، خو د خلکو یو مشخص ځوان قشر چې هغه په جنگي ډلو کې عملا لګیا دي، د هغوی روحیه لا هم جنگي ده او د هغوی روحیه که جنگي پات شي وطن ته خطر دی.
مننه. سلام، وخت مو په خیر. د ماګه غوري مهرباني وکوي. کوم دوست وسه اړیکه نیولې وا او اورته نور د ټلیفون په لیکه باندې څوک دی را سره؟ سلام، وخت مو بخیر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ څوک یې، لکه ما ځای مو اړیکه نیولې.
ځان یې کاته همدارنګ خیبر ته سلام وړاندې کړل. سلام، تاسو هم حکمل هم د پاتیا
ته اخمال صاحب خاص دی او مهرباني وکړئ پوښتنه مو مطرح وکړئ.
او چې د سبا لپاره کې خیبر سره مفصل معلومات او ویل چې پښتنه نشته ورته، خو اخر په پښتنه ته کوم چې د حل لاره تاسو په ذهن باندې یا کومه مفکوره باندې د حل لاره تاسو څنګه رنده کې کوم هدف لري او کله د حل لاره ته بزنه ورسوي یو کنه او پر سوی په کوم ټکو باندې پښتنه ته کوم نور خیبر ته مو کوم خبرې وکړي را دوه کې چې افغانستان ته او د ایمي سوله راشي.
امین، مننه ځوان دی اوسې. خبر صاحب مهرباني وکړئ، اقمال صاحب له پکتیا اړیکه نیولې او ویلې د جنگ د ختم د پاره څه حل لار وړاندیز کوي، تاسو کوم هدف لرئ چې بلخ د افغانستان کې سوله راشي او ټینګ شي؟
تر ټولو قوي حل لار زموږ ولست دی. ما کدا سر را ټول سو سید جمال الدین افغان چې له افغانستان وشړل سو په پېښور کې ورته په زرها او خلک را ټول سول، نو دای په سټیج ورته ودرېد، د خلکو ته ډیر بد رد ویل او هغوی سخت خفه سول چې موږ درته راټول سوي چې ته د شرق نابغه یې چې ستا درناوی وسي. ده ورته ویل چې ما ته مه راټولېږئ، د وطن د ساتنې او وخت د ازادۍ خبره مطرح او انګریز په سیمه کې و. د وطن د ساتنې لپاره د انګریز په غوږونو کې د مچیو په ډول بڼ بڼ شروع کوي، لا به انګریز سیمه پرېږدي. نو اوس هم که 1.3 میلیونه انسانان د دې وطن متحد سي، زه بیا هم ګوره باور په هیڅ صورت نسم لرلی، نه په نړیوالو، نه په طالب، نه په دولت، چې دوی د افغانستان ملي منافعو لپاره ژمن واوسي. دوی د اقتدار لپاره کار کوي، بیا به یم کوي. څوک چې اقتدار ته یو ځل راغی، دا ډیره بیکاره نشه ده او دا نشه به همیشه کوي. نو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ خلک متحد سي او په یو چوکاټ کې راټول سي، او بیا د شاتو د مچیو په ډول د دې جابرینو په غوږونو کې یوازې بنګه سرو کوم، دوی به بیا د دې وطن ارزښتونو ته لومړیتوب ورکوي.
او که راته ووایي چې بالاخره تاسو ته د افغان دولت، طالبانو، نړیوالو دغه درې بیلابیل لوري ستاسو یاد کړل، کوم داسې پیغام مو ترلاسه کړی ده تر اوسه پورې؟ د هغوی بالاخره نظر تاسو ته څه و، یا د هغوی خبره له تاسو سره بالاخره څه وه؟
ژمنې خو ټولې کوي. نړیوالې ټولنې هم تېر کال چې موږ د ټول دروازه وروټه کوله، ژمنه یې وکړه چې موږ کار شروع کوو. کار یې شروع کړ، خو هغه ډول صادقانه نه دی. ګوره، په تېره هفته کې په سلهاوو افغانان ووژل سوله، د وینو رودونه وبهېدله. په دغه ترتیب افغان دولت ژمنه کړې وه چې موږ به وینه تویول بندوو، کمو به روانه ده. په همدې ترتیب طالبانو څه غوبلې جوړ کړی په کابل کې، په ولایتو کې، په کندهار کې یو مخ وژنې دي کوي. نو دوی ژمنه کوي، خو بیا هم د خپل اقتدار د ساتلو لپاره به دا لوبه د افغانانو په سر کوي، د افغانانو په وجودونو به یې کوي. نو افغانانو ته په کار ده چې راویښ شي. دوه کاله مخکې په ترکیه کې کودتا وسوله، خو همدغه ولس راغی په سړک پرېواته او جمهوري نظام یې وژغوره. نو اوس هم که ولس راولاړ سو، سم صادقانه راولاړ سو، او 15 ورځې فقط وقف کړلې د دې ملت د دې خاورې د ساتنې لپاره، د وضعیت به د همیشه لپاره بدل شي. که نه، زه بیا هم باور نه لرم چې زموږ د غوښتنو سره سم دی، زموږ د هیلو ارزوګانو سره سم دی نړیواله ټولنه، طالب او دولت هغه ډول سوله وکړي چې موږ د پکښې همیشه هوسا او دایمي ژوند ولرو.
او بالاخره د تاسو له نظره، تاسو خو لاړئ افغانستان بیلابیل ولسوالیو ولایتونو ته، له خلکو سره مو خبرې وکړلې، شاید په دې برخه کې یو څه تر نورو زیات معلومات ولرئ، والد اوسی، آیا افغانستان کې سوله راځي؟
بالکل راځي، خو بیا هم شرط دا دی چې ولس پرشتیا بیدار شي. که کرایه سوله راغله، د پردی کټ تر نیمې شپې دی، او اوس هم همدا ډول کې سره روانه ده. په قطر کې خبرې پټې دي، هیڅ شی د باندې نه راوځي. د دولت له لوري هغه ډول ژمنتیا نسته. د نړیوالې ټولنې په ژمنتیا هم څنګه باور وکړو؟ په صورت نسو کو، یوازې خپلې موخې به تعقیب، خپل موخه ورته لومړیتوب لري، چاته باید خپل موخه لومړیتوب لري. خو که موږ اوسېدلو، نو زموږ په ډول به راځي که نه، داسې به وي لکه د بن په کانفرنس کې چې زموږ لپاره یو جعلي معیوب حکومت تر حسو.
او هغه ځوانان چې تاسو غږ وساوري، او طبعا چې دا پروګرام د ځوان فکر پروګرام دی، ډېر کله موږ ځوانانو ته پکې بلنې ورکوو، د ځوانانو په وضعیت باندې خبرې کوو. تاسو پوهېږئ د افغانستان زیات نفوس ځوانان دي، هغوی ته د تاسو پیغام په دې برخه کې څه دی؟
هغوی ته پیغام هم دا دی چې خپله ټوله انرژي د افغانستان د سوکالۍ لپاره، د سولې په دغه چوکاټ کې چې اوس رامنځته سوی دی، او ملي نړیوال نوم یې ترلاسه کړی دی، په دې چوکاټ کې رامخته سي، او یو منظم سیستم کې روان سو، او د افغانستان له دې بحراني حالت څخه وباسو. که ځوانان دا کار ونه کړي، نو د دوی لپاره به سبانۍ ژوند ډېر سخت وي. سپین ږیري به هغه د عمرې خوړلی دی، هغوی به ځي، خو راتلونکی د دغو ځوانانو دی چې د افغانستان نږدې 80% تشکیلوي. نو له دوی مو هیله دا ده چې د دشمن په ژرنده خو اوبه بیخي مه ورسپروي. دوی ډېر کله د دشمن له ژغ سره یې ژغ یو ځای کړی وي، او د افغانستان په خلاف روان شوي، او د دشمن توتیه همیشه منلی وي چې دا ډول مال د افغانستان په زیان دی د ولس په زیان دی په فکر باید لاړ سو په اندیشه باید لاړ سو په پروګرام باید لاړ سو او بیل دی چې موږ خپل افغانان د دغه چوکاټ لاندې سره متحد نسو افغانستان لدی بحرانی حالت څخه دا کشتی په دغه توپانی دریاب کې توپانی دریاب څخه نسو ایستلای.
ډیره زیات مننه کور ودان خبر سره داسې راغلی بحث مو
کړ. ډیره زیات مننه تاسو څخه کور ودان.
قدر مون اوریدونکو لاندې د مخلو به تر کړو.
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتونه تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري.
یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسئ، مالو ته چې قانون باید تطبیق شي، کله چې قانون تطبیق شي
انان چې دا د ملت ملاتړ دی، که د ملت ملاتړ سمې نو ټول دندې حساب سمې ډېر څه مختلفونه سوي دي. کرکټ، فوټبال،
بعضې ډېر بېهوده مسایل دي چې موږ فیسبوک کې هره ورځ ګورو، که په دې شیانو کې خپل وخت ضایع نه کړي.
په دې هیله چې هغه ټوکه چې چا سره کار کوي، ماما سره کار کوي، ماما څه کار کوي، ماما اوسګار دی، دغه ستونزه له افغانستان څخه ټوله شي.
هر سه شنبه د ماپښین له دوو تر درو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادي راډیو نه.
بیا هم خراغلاست په دې هیلاته، بیا هم وایم چې په دې پروګرام په دې برخه کې تاسو ته باندې په لومړي سر کې مو اوریدل په افغانستان کې د سولې پر بهیر باندې بحث مو درلود. خیبر صاحب متفاوت او بیلابیل هر اړخیز معلومات له تاسو سره شریک کړل. په دې هیله چې تاسو اوریدلي وي اوسې او خبرونه متعدده متعقب کړې وي. خو د پروګرام په دې برخه کې له ما سره لکه څنګه مې چې د پروګرام په سر کې وویل، یوه تکړه نجلۍ را سره ده، دوی نقاشي کوي، مینا جان نومېږي. او مینا جان ستړي مسې پروګرام ته
ژوندې اوسې. خورې مینا نایب خیلی ما یو تن له محصلینو سلورم صنف د پنتون کابل پنځه اونارای زیبا سکل سلورم صنف مده د خیر اخلاصیږي سکل پنت.
تاسو راته وایي چې د نقاشۍ په پروګرام کې تیر کال مو یوه نقاشي یا یوه رسامۍ هغه اخیستی وه، یو جایزه اخیستی وه. په غاړه معلومات ورکوي چې هغه څه ډول جایزه وه او تر دې دمه مو کارونو څومره جایزې یا ستاینلیکونه ترلاسه کړي دي؟
زما کارونه خو د اول کال نه مې چې پوهنتون کې دا رشتې ته شروع کړله، یعنی نقاشي ته مې زده کړې مې پیل کړلې. د هغه وخت نه د هوسه پورې ډېرې سیالۍ کې مې ګډون کړی دی، چې یو سیالۍ مې همدغه د ازادي برونه وه چې د رسانه ها و مردم په نوم وه، چې دې کې ما اشتراک وکړو. دې کې دویم جایزه مې وګټله او زما همغه رسامي چې وه یا نقاشي هغه دویمه شوله. ډېر یو ښه پروګرام و د رسانه یو خلکو په حق لا وو چې څه مفکوري او څه خبرې زمونږ په فکر کې ګرځي، زمونږ چې هنرمند یو او نقاش یو، یعنی څه شی کولای شو چې بیان وکړو د تصویر د طریق نه خلکو ته ووایو چې خلک او رسانی څه ارتباط یو بل سره لري. بیا زما په دې تصویر کې چې ما رسم کړی وو، یوه ښځه مې رسمه کړې وه چې د دې په ذهن کې ډېر شیان دي، یعنی ډېر تاوتریخوالی دی، ډېر خبرې چې په دې روزمروزه په ورځ کې هر حادثې چې کېږي د دې په ذهن کې ګرځي، ولی کم رقم دا دی په ذهن کې راځي، یعنی رسانی دی چې دې باندې تاثیر کوي او زمونږ په فکرو کې دا اغیز لري. که مثبت شی په رسانه کې هغه شی، یعنی په مثبت شیانو سیږي په رسانه یو کې، او که منفي شیانو سیږي په رسانه یو کې، هغه موږ وینو یا واورو، هماغه څه په موږ روح روان باندې موږ تاثیر لري.
ته چې کله نقاشۍ کوې، ډېر کله د نقاشۍ پیغامونه دي څه دي، په څه ورڅخي؟
زیاتره زه د ښځو په برخه کې رسامي کوم، نقاشیانې مې رسامیانې مې، یو هغه دی زمونږ نوی کار زما دا دی چې هنرهای معاصر کې کار کوم، یعنی هغه سابقه نقاشیانې شان زما اوس یو خاطه دی، او زما کار چې د ښځو خاطر غواړم کار وکړم دا بل خاطه دی چې دا فقط پیام لري، یعنی دا مهمه نه ده چې آیا رنګ سره رقم دی، ترکیب بندي سره رقم ده، او کیفیت د کار سره رقم دی، کې فقط غواړې د ښځې درد بیان کړي چې سره رقم یو ښځه یو آرزوګان لري، سره رقم احساسات لري، چې پروسه کال په اتم د مارچ کې چې د ښځې ورځ وه، په هغه ورځ کې یو هغه سیالۍ وه په نوم د یو سیالی و د خزو پاک لچه خزی باید منگا شپک بیش خزی و باید یو رسامی هم کرده بچه خزی آزادی خود لیو اما که ماشترک و اگه دویم نمره شما او جایزه می ده $1,000 اگرتلا بده که او تابلو ممبر تا یو سفارت و غسلا یعنی دی که منگا خزی دی تا توان کرلو چه وشو خپل اغا مفکوری و افکار چه ذهن که لرو اغا بیان کو او منگا تای دا توانایی را کرلا چه منگا پا هر شی که گردونو شو کولای پا هر سیالی که پا هر خپراوانی که منگا گردونو شو کولای یعنی نقاشی کول یاو بر خدا دیده چه منگا اغارو خزو تا خدمتو کو او خزو پا حق لکارو کو
کلا چه نقاشی کوی اغا پا غبرگونو نم لری زکا پر طوله نکیس کلا اغا نمایشی یا نندارتون تک دی نندارتون که شریکوی چه راتی خلکی کوری ورن نندارک کوی پا غار دخل که غبرگونو نبیاد سدی
خود دسته چه نقاشی دسته یو شایده چه وز پا زمنگ پا هم دغه فرهنگ که زمنگ پا جامعه که دونه در اغا نده شد توجه ورته نده شوی یعنی دیر خلق نده چه دیر اغا تا دی نقاشی تا مخراوری یا غواری کارو کی یا پا مسلکی دول بانده غواری کارو کی دیر کم ده دیر کم خلق غواری چه نقاش شی زیادتر خلق غواری دکتر شی انجینیر شی دسته مسلکونه مختویسی چه دیر آیدات زیادو لری همتی خاطر وقتی چه نقاشی که و نقاشی غواری و دیر خلق کوشش که ویدی تا چه دیده برخه که خپل اولاد کم تشویق که زما یو غوښتنه د فامیلونو نه دا ده چې وخت چې یو علاقه مندی هنر ته درلودله پرېږدي خپل اولاد همدغه مسلک ته راشي او دې ته تشویق یې کړي نه چې ورته ووایي چې دا ښه مسلک نه دی ته زه یو بل اخته وخت سیالیانو کې موږ ځو خپل نقاشیانو کې دو نندارتونونو کې ډېر خلک خوښیي وایي چې ډېر ښایسته کارونه هم دي ډېر ښه ښکلي دي ډېر هغه دي ولې هېڅ وخت کې دا کار نه کوي چې پوښي چې تا څونه زحمت ایستله چې دا دې زده کړی دی
او که راته ووایي چې کله تاسو دغه نقاشی کوي هغه بالاخره څومره وخت نیسي و نقاشی څومره وخت نیسي چې ترڅو هغه یو ښکلی پیغام یا هغه پیغام چې تاسو غواړئ تر ټولنې ورسوي تر خلکو هغه هم پکې انعکاسي د دې پوښتنې جواب به تر اړیکې وروسته ووایي سلام وخت مو په خیر مهرباني وکوئ څوک او تاسو له عربستان نه اړیکه نیولې ده
بله و سلامت و سخوری در درانه میرمه و ریدون تو بگردون تشتون معنی بیده سلام نو من
دیره من نزواندی و سی تاسخ پل نمره تو وای
ناصر خان شنواره ما در سعودی نه
مهربانی و که شنواری سب
سلامت و سخوری یادو پا داغا چه ارونو بانده زکتی پا دیر میگرنونو کسانو چی منگا داغا چه دو برشمار کسان دارو چی آگوی بایدار دیا و حالو مسئولیتون نیسا متوجه دی ته دولت خبره کوي دولت څنګه غونډې ولس نه دی مړ دی ځکه موږ په میاشت کې 500 جنازې پورته کوو او ولس د برما او د کشمیر او د فلسطین د تاریخ دغه پورته کوي د خپل ځان د تاریخ دی راونه وایته او تور ته تور او سپین ته سپین ونه دی نو د دغه چې مړ او بې زمیر ولس نه د دې څه توقع ده زه خواریان دې ته پاتې مه بایدلې چې موږ نړۍ ته اوس مثال جوړ شوی وایي چې تولیخ کاله موږ په دغه ورورولنه کې تیر کړه من به نور خلق ته ودنې کولای چې جنگ ګټ نه لري او موږ وسه ما هغه یان جوړ ملا او درې تراوی دي د دې نه د خلاصون د پاره هغه ولس چې یعنی دا به څنګه را به دا راځي چې خو به شي نه امید نه دي خلکو له وسیور وخت نه سم نه دوی
مننه شینواری صاحب ډیره مننه او بالکل د پروګرام په لومړي سر کې مو د سولې په مسایلو باندې خبرې وکړلې مننه د دوی له نظر نه عربستان کې ولکت په ناوخته اړیکه ونیوله بیا هم ډیره زیات مننه ښه خبرې مو وکړلې خو ان شاء الله موږ ټول افغانان هیله من یو او هیله مو هم ده چې ډیر زر افغانستان کې سوله ټینګسي ترڅو ټول خلک آرام ژوند وکړي مننه تاسو مشین ورسېب مهرباني مینا جانې درته وایې چې څنګه مې پوښتنه وکړله څومره وخت نیسي یو تابلو استلیا یو نقاشي کول ترڅو هغه کوم پیغام تاسو غواړي هغه خلکو ته ورسوي
نقاشي استلو کې خو چې موږ هنرمندانو لاس لکه زیات هغه شوی د کارو کې دا په دې باندې اړه لري چې څونه زمونږ توانایي زیاته ده استلو ته د نقاشي کې کې چې په یوې هفته کې کېږي چې په یوې ورځ کې وخت چې موږ غواړو یو نقاشي وباسو دغه مسایل د ټول طراحي اسکیجې رنگون افشان ټول مکتب برابر وسیږي آماده وسیږي کار ته هغه احساس چې منګه لرو غوړو چې یو تابلو په ظرافت باندې رسم کو هغه احساس منګه سره چې وسیږي هغه من کوش په یو هفته کې رسم کو په یو ورځ کې کار وکړو دا فقط ټول مغ خپل هنرمند احساسات ته اړه لري
او درته وایي چې د کله د نقاشانو مرکز نه یعنی د کابل نه لري په ولایتونو کې نړۍ ته خودل سوي دي
زما کارونه خو د ایران نه پیل شو ایران کې مکارونه کول خو د خاطر چې اجازه نه درو در د مهاجر په نوم د افغانی په نوم هغه نندارتونونو ته مخکې کو د ایرانیانو په نوم باندې هغه مخکې کول او په نندارتونونو کې هم د ایرانیانو د په حساب زده کوونکو په نوم باندې کېښودل ولې افغانستان کې اوس په اونارا او پنځای کې بدون دغه باغ زنانه کې بعضې ځایو کې چې د دا زمینه موږ ته مسایده کوي چې موږ هغه خپل نقاشیان خپل انځورونه کې نمایشته کېدوی
یعنی ولایتون ته تروس نه لیدل
نه ولایتونو ته نه دغه برنامه چې تیره شوله پروسه کال دا د ولایتونو ټول ولایتونو دوه نفر راغوښتلي او میلمه په توګه دا په باغ بابر کې و او د سازمان ملل د تاریخ نه دا برنامه شوله چې ټولو د هر ولایت نه دوه نفر په کې اشتراک کړي او چې زما امانقشی د خزه په حلقه چې دویم مقام وغوښت
او کراته وایي په ټوله کې څومره نقاشان لري تابلوگان البته
تابلوگان زما خو ډیری دی دی خاطر چې ما دی خاطر چې زما لاس قوی شي او زه غواړم چې یو توانایی مې ډیر شي ما خاطر ما ډیر رسمونه کوي دی خدا چې زه غواړم ته اصلي خپل هغه مفهومی کارونه چې ما یو مفهوم لري او خپل هیواد ته مې ګټه کوي هغه چې وای ما کم دی هغه سندې چې زه غواړم هغه کوم دا تابلوگان چې مثلا ګل دی او منظری او داشان داشان ما سابق ډیر علاقه درلو چې دي شان د باندې کار وکم ول وخت چې زه خپل خلک ګورم دا ار خواته چې ګورم یو غم دی یو جیرخونی ده نشم کولای چې دا اوس باید د ښکلا رسم کوم یا یو شی رسم کوم چې هغه یو نفر ویني ته خوشاله شي دی خاطر چې نقاشي یعنی ثبت دی یو زمان یا یو وخت په تاریخ کې دی یعنی اما غسه چې د ملالۍ اما حادثه ثبت شو په تاریخ کې اما غسه اوس حادثات چې کیږي موږ باید بل نسل ته خپل هغه ثبت کو په تاریخ کې چې هغه هیر نشي
بالکل او کراته وای مخکې د موضوع یاد کړل د نقاشي تریر کړل د خزو په مسایل باندې نقاشیان پاسي یعنی پیغامونه ډیر کړل څه ووسی ځکه هر دغه نقاشي یا هر هنر چې دغه ځانته ځانګړی پیغام لري د تا د نقاشیو پیغامونه څه دي
زه زیاتره کوشش کوم چې د دې خشونتونه او تاوتریخوالی چې د ښځو په مقابل کې دې ته نه وایم یعنی بس دی نور د تاوتریخوالی چې د ښځو په قابل کې دا حقوق د ښځو چې اغستل کېږي ته نه دا چې ډېر ظلم په ښځو باندې کېږي دغه نور بس کې نور مکوي دا کارونه زما ټوله موضوع په دې هنرو کې د نقاشي هنرای معاصر کې هم دغه ده چې زه وایم نور دا کارونه مکوي نور د ښځو په حق له استعمالوي ما ښځې مه استعمال کوي د خبرې بدې ورته مکوي یعنی هر شی چې موږ خپل د جامعه کې ګورو ټول ښځو ته بدې اغېزې کوي
او درته وایي چې ته خپل څنګه کارګالری نور انجنیر در سره په دې برخه کې کار کوي او هغه څومره فعالیت کوي په دې اړه معلومات
فعلا خو زه په پانتون کې څلورم صنف مې دی او سکور الله خلاص شو نه دی خیر پانتون چې خلاص شي یو کارګزان ته غوړم جوړه کما او څوک چې علاقه مند دی غوړم ورته تدریس کما ورته زوال کما فعلا خو ما پانتون کې ما اما کارونه مې چې د پانتون دی خیر سره مخ کې وړم او بعضی ځایو کې چې نمایشګاګان کیږي هم د خاطر کار کوم خپل نقاشیان په نندارتونونو کې کېدم چې یو مهاجرت برنامه و چې د یو څو ورځې بعد شاید هغه غشي برنامه جوړ شي چې د مهاجرت په اړه یو تابلو مې ډېره لویه تابلو رسمه کړې ده پکې مې کېده دغه نندارتونونو کې اشتراک کوم
نور انجونی چې غواړي د تا په شان باندې دغه سي تکړه نقاشي ووسی هغوی د غږ اوري خصوصا په لرې پرتو ولایتونو کې ازادي راډیو اورېدل کېږي په هره سیمه کې هر ولایت کې هر ولسوالۍ کې هغوی به اوس د تا غږ اوري هغوی ته د هغوی کورنیو ته چې هغوی د زده کړو لیواله دي خو اجازه ورته نه ورکول کېږي او هغوی ته تا پیغام څه دی
زما پیغام هغه جلکیانو ته چې په ولایتونو کې دي نشي کولای چې خپل رسای نشي رسولی دي، هنر ته غوړي راشي، ډېر هنر ته علاقه مندي دي لري، دا د چې هیڅ چاته مه ګورئ، د هیڅ چا په خبرې مه هغه کوئ، تاسو خپل کار خپل ځان سکه، خپل په کور کې چې نشئ بیرون تللی، خپل کور کې خپل رسامیان خپل هغه مخته بیسئ. یعنی هنر داسې شی نه دی چې ته حتما باید یو ځای ته لاړ شي او یو زده کړې وکړي، هنر داسې شی دی چې خدای خپل همغه خاص نفر ته ورکړی دی، هغه خپله کولی شي خپل کور کې بیل ښوونکي هغه نه شروع کړي. زه غواړم ووایم چې زه یوه ښځه یم چې لاره نورو ښځو ته وزوم، یعنی زه علاقه د دې ته لرم چې زه فقط دې ته غواړم وګورم چې یو لاره ښودونکي نورو ښځو ته اوسېږم. یعنی هر حادثه یا هر اتفاق چې غورځېږي په دې جامعه کې زموږ په افغانستان کې ټوله په ښځې باندې اغیزه کوي. ښځې غواړم چې پیشرفت وکړي او نقاشي په برخه کې باید ووایو چې پلارونه مورګانې وختي چې خپل اولاد ته ګوري چې هغه دو علاقمندي لري هنر ته او نقاشي ته، هغه دو دا استعداد، هغه دو دا علاقه د بین نوې نسي او کوشش کوي هغه دو ته نورم پیاوړتیا ورکړي او هغه دو نورم تشویق کړي چې دا هنر ته مخه راوړي. د خاطر چې افغانستان تنها ډاکټر او انجینر ته ضرورت نه لري، هر برخه کې موږ باید پیشرفت ولرو، هر برخه کې موږ باید توانایي ولرو، هر برخه کې هنر کې هر شي کې موږ باید وشو کول چې نورو مملکتونو سره نورو کشورونو سره مقابله وکړو، هغه سره مخکې لاړ شو.
او مینا جانې کله چې نقاشیانې کوي هغه بیلابیل پیغامونه لري، موضوعات چې څنګه دې یاد کړل په افغانستان کې د ښځو وضعیت ستونزې بالاخره څه دي؟ یعنی کله داسې هم کېږي چې یا سوي دي چې ستونزو سره مخ سوي وي اوسې یا خپل د کومه نقاشي څه کوي د هغې غبرګون ډېر یعنی ستونزمن اوسي، تا ته ستونزې جوړې کړې وي؟
دس خوشته ایس کار که آسانتی نشته، هر کار سخته و سر اسخ شروع کیگی سوچ آسانه کیگی. ما یعنی اقتصادی شرایط دیر خراب دی پا افغانستان که هر خواته چه گورو پا هر شرایط که یا مشکلات شته، یعنی باید کوشش کو چه دا مشکلات تا غلبه و کو، یعنی دا مشکلات پا نظر که اونه نیسه و مخ کلار شو. زما ډیر نقاشیانی چې اول کې مې شروع کړې وې ډیر فقط اندغه و چې زه باید یو شی زده کړم، یو چهره زده کړم، یو منظره کار کړم، دا شیان به زده کړم. ولی اوس زیاتره غواړم ثبت تاریخ کړم، هر شی چې په روزمره په هر اتفاق چې غورځېږي دا حادثه چې کېږي دا غواړم چې هېره نشي د چا، که ښه حادثه اوسېږي که خرابه حادثه اوسېږي. دې خاطره که خرابه حادثه اوسېږي هغه خو آینده نسلو ته نورو نسلونو ته هغه باید یو پیام ولري چې دغه کار تاسو مه کوئ، دغه وخت کې دغه کار شوی او دا باید ښه کار نه دی ونشي. دغه پیام زما دا دی ټولو ته چې دغه هنر مخکې ویسي، تشویق کړي هنر ته، هنرمند ته ارزش ورکړي. یعنی فقط دې ته ونه ګوري چې هنرمند یو پنسل و قلم کاغذ دی هغه باندې رسم کوي، هماغه ته ارزش ورکړي چې هغه شی دی.
او بالاخره نورو ځوانانو ته چې تا غواړي تا پیغام څه دی؟ هغوی یوازې د نقاشۍ یا د هنر برخه کې نه، هر برخه کې چې هغوی زده کړې کوي څه دی دغوی ته دی پیغام؟
زما پیغام نورو هنرجویانو ته دا دی، هنرمندانو ته دا دی چې هغه کسان زما په نظر چې هنر ته علاقه لري هغه ته ویلی شو چې هنرمند دي. خاطره چې ته وخت افغانستان شرایطو کې هنر ته مخه راوړي او علاقمندي هنر ته لري، حتما هنرمندېږي. هنرمند فقط دې ته نه وایي چې هغه په تکړه اوسي کی تنه د نقاشی په برخه کې، هنرمند هغه ته وایي چې هنر ته علاقه مندي ولري او نورو ته زده کی. هنر فقط نقاشی نه ده، هنر هر شی ویلی شو، هر کلا هر څوک چې هر کلی لار نورو ته وخی هغه هنر ده. زمانو همدا پیغام دی ټولو ته چې کوشش وکړي نورو سره مرسته وکړي په اسه هنر برخه کې وسیږي، سه د هر برخه کې چې وسیږي نورو ته مرسته وشي کولای او نورو ته لار وازه کی.
ډیر زیاته مننه پروګرام تر غلې لمون سره د خبرې وکړلې، خپل نه هنر په اړه معلومات ورکړل. چې تل امداسي بریالي اوسي، هر نقاشي هر رسامي دې تل جایزې واخلي.
خیر اوسې، مننه.
ژوندی اوسئ. قدرمن اوریدونکو ډیر زیاته مننه له تاسو نه هم چې همیشه وخت مو سره اړیکې نیسئ، پروګرام اورئ، برنامه اورئ او هغه خپل نظریات هم له موږ سره شریکوئ. ښه وخت ولرئ، خدای پامان له ټول نه، او همیشه تل خوشحاله اوسئ.
دیوالیانو د کور دې نه تو نام دې منچ دې جانان وطن واورم سلام دې خاور دیوالیانو د کور دې نه تو نام دې منچ دې جانان وطن واورم سلام دې کله ګلستانه زار شما زار گران افغانستان زار شما زار گل گلستان زار شما زار گران افغانستان زار شما زار شوم لهل مندا زمان دی مینه جواندا بالخو قندا حارت و خایس بتا تمام ده گل گلستانا زار شما زار گان افغانستانا زار شما زار گل گلستانا زار شما زار گان افغانستانا زار شما زار زرغونی شویز مکه دیماندارو وقت هزار جاده زد پزه غراده یو خاک غزنی دی بل هیرات منار جانده خلی گلستانا زار شما زار گان افغانستانا زار شما زار خلی گلستانا زار شما زار گان افغانستانا زار شما زار